ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. سویس نن د افغانستان سره د مالی ملاتړ دی ویلو یو غونډې کوربه دی. خبرونه کې د غونډې د سرنګوالي او تری د افغانانو په هیلو راپورونه لرو. د نړۍ لوی اقتصادونو ژمنه وکړه چې د کورونا واکسین لپاره به هیڅ راز ژمنه ونه سپموي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکله دی چې راپورونه تراشو په مخکله د سات خبرونه ته نن د افغانستان په اړه د جنوا نړیوال کانفرنس پیلېږي. زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان وروستۍ هوکړه ګټوره بولی او بلاروس کې پرون بیا پولیسو ګڼ شمېر مظاهره چان بندیان کړل. بشپړ خبرونه نن د سویس په جنوا کې د سولې، هوساینې او ځان بسیاینې تر عنوان لاندې د افغانستان لپاره دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې افغان حکومت د څلورو کلونو په مخه خپل پروګرام له نړیوالو سره شریکوي او د هغوی د همکاریو په تمه دي.
ټاکل شوی په جنوا کې د افغانستان کانفرنس 2020 زموږ د لیدلوري د تحقق په اړه جوړ شي. نږدې سل هیوادونه او نړیوال سازمانونه چې زموږ اصلي متحدین دي په دې کانفرنس کې به په حضوري او آنلاین ډول برخه واخلي.
تمه ده دغه کانفرنس کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې پر دوام خبرې وشي. تفصیل یې په خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه عملی شي سیمه کې به د سولې او پرمختګ زمینه برابره شي. زلمی خلیلزاد دا خبره بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. هغه ویلي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې له مثبت پرمختګ او هم د پاکستان له هغې ژمنې هرکلی کوي چې په افغانستان کې به د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند د تامین لپاره کار کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه هوکړه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر پر مهال وشوله. د دغه هوکړه لیک له مخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت، اقتصادي پراختیا او هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو په چارو کې به ګډو همکاریو ته دوام ورکوي. افغان فلم وایي چې د کابل ځینې سینماګانې او تالارونه دا ورځې د لاجوارد ملي جشنوارې د فلمونو په خپرولو بوخت دي. د ادارې په خپله فیسبوک پاڼه د فلمونو د نندارې وختونه او ځایونه اعلان کړي. د لاجوارد په نوم د افغاني فلمونو جشنواره د اطلاعات او کلتور وزارت، افغان فلم او ځینو خصوصي بنسټونو په نوښت د لیندۍ په لومړۍ پیل شوه. په دې جشنواره کې چې لس ورځې دوام کوي 55 فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي او په پای کې د جایزې ګټونکي فلمونه انتخابیږي. د جشنواری په پیل کې د افغان فلم مشر سهرا کریمی د خصوصي سکتور همکاري مهمه وبلله او د فلمونو په جوړولو او اړوندو چارو کې په لا زیاتې پانګونې ټینګار وکړ. د بلاروس د بشري حقونو د څار یو بنسټ وایي چې پرون څه باندې 200 مظاهره چان په مینسک ښار کې نیول شوي دي. له څو نورو ښارونو هم چې پکې مظاهرې روانې دي د لسګونه کسانو د نیولو راپورونه خپاره شوي. خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې کوي خو د دولتي ځواکونو لخوا بندیانېږي. پرون د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د پیل شوو مظاهرو 16مه ورځ وه. د اګست 9 چې لوکاشینکو د بلاروس د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شوی، د بلاروس ګڼ اوسیدونکي او مخالف ګوندونه مظاهرې کوي او د هغه په بې واکه کېدو ټینګار کوي. تمه ده چې سبا د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د خپلې کابینې یو شمیر وزیران اعلان کړي. دا خبره پرون د بایدن ستر سلاکار ران کلین ای بی سی تلویزیون ته کړې خو د کاندید وزیرانو نمونه یې نه دي اخیستي. رویټرز خبري اژانس هم د بایدن د ځینو نږدې متحدانو په حواله ویلي چې ښایي په همدې اونۍ کې د بهرنیو چارو نوماند وزیر معرفي شي. وړاندوینې داسې دي چې د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار سوزان رایس او یو بل با تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن تر نورو زیات د بهرنیو چارو د وزارت چانس لري. کاندید وزیران باید د سنا د باور رایه ترلاسه کړي. او مقداد فیصل د سوریه د بهرنیو چارو وزیر شو. مقداد چې با تجربه ډیپلومات بلل شوی د ولید المعلم ځای نیولی. المعلم تیره اونۍ ومړ. 68 کلن فیصل مقداد له 2006 کال راهیسې د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. خبرونه مو له ازادي راديو واوریدل وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصيل اوریدل شي. د افغانستان په اړه د جنوا کانفرنس نن پیلېږي. د بحث وړ مسایل څه دي؟
د پایدار سولې، د غذایي خوندیتوب، بې وزلۍ سره مبارزې، بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي منابعو پانګونه.
د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو لس ورځې تیرې شوې خو عاملین لا هم نه دي معلوم.
یوه ډېره پیچلې پروسه د عدلیه او کشفي ارګانونو د اکثره دوسیې چې دي هغه تر خاورو دوړې لاندې هېرې سي.
په ریاض کې د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل غونډه د کورونا د مخنیوي پر هڅو ورټولوه.
موږ وتوانېدو د همکارۍ روحیه چې تل د جی شل هیوادونو د بریا بنسټ جوړوي را ژوندی کړو.
خبرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دویمه نیمایي اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې لومړی او تودي موضوع ته. د افغانستان 2020 په نوم دوه ورځنۍ لوی مرستندوی کانفرنس نن د سویس جنوا کې پیلېږي. افغان حکومت ویلي چې په دغه کانفرنس کې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. تمه کیږي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د نویو مرستو ژمنې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د افغانستان د څلورو راتلونکو کلونو لپاره یو برخلیک ټاکونکی کانفرنس له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په تمه پیلېږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو څلور کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري ورسره وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د پایدار سولې، غذایي خوندیتوب، بې وزلۍ سره مبارزې، دولت بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي منابعو پانګونه او کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل اهداف نړیوالې ټولنې سره شریک کړي. انتظار لرو تر څو نړیواله ټولنه زموږ د اهدافو او برنامو د تحقق لپاره د افغانستان دولت او ملت سره همکاري وکړي.
د جنیوا کانفرنس د ترسره کوونکي ډلې د پلان له مخې تمه ده د کانفرنس لومړی ورځ په ځایي وخت د سهار په 10 بجو چې د افغانستان یوه نیمه بجه کېږي پیل شي. په لومړۍ ورځ به د پایدار سولې جوړونې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ټولنیزو او بنسټیزو تګلارو ارزول او اقتصادي لومړیتوبونه او د مرستو په اغېزمنتیا او بحثونه وشي. په دویمه ورځ به چې سهار په 9 بجو پیلېږي افغان ولسمشر اشرف غني او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش له مهمو ویناوالو څخه وي. امریکا چې د افغانستان له لویو تمویلوونکو او ستراتیژیکو متحدینو ده وارد مخه اعلان کړی چې په جنیوا کانفرنس کې به د خپلو مرستو له تازه کولو ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امریکا به په دغه کانفرنس کې له خوندي، باثباته، ډیموکراتیک او په ځان بسیا افغانستان سره چې هم په کور دننه او هم له ګاونډیو سره په سوله کې وي پر خپلو تعهداتو ټینګار وکړي. پر افغان دولت سربیره د جنیوا د کانفرنس دوه نورو شریکو ترسره کوونکو فنلند او ملګرو ملتونو هیله ښودلې چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړي. د فنلند د پراختیایي همکاري او بهرنۍ سوداګرۍ وزیر ویلي سکیناري په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
د افغانستان د سوله ییز او هوسا راتلونکي لپاره د نړیوالو هڅو پیاوړي کول اوس خورا مهم دي، ځکه دا هیواد د سولې لپاره تاریخي فرصت په مخ کې لري. د سولې او روښانه راتلونکي په لور د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ یو.
تیر ځل په 2014 کال کې نړیوالې ټولنې په بروسل کې د افغانستان په اړه لویه مرستندویه غونډه کړې وه چې پکې د 15 میلیارد و 200 میلیون ډالرو مرستو ژمنه وشوه. په 2020 کال کې د جنیوا کانفرنس په یو خورا حساس وخت کې ترسره کیږي. یوه خوا د خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د سولې خبرې روانې دي او بل خوا د افغانستان دولت ځان بسیاینی او اقتصادي هوساینې ته د رسیدو لپاره د نړیوالې ټولنې د تازه مرستو تمه لري. طالبانو بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د جنیوا د کانفرنس مرستې د افغانستان د حکومت له لارې نه، بلکې له دوی سره په همغږۍ د نړیوالو مؤسسو له لارې په خلکو وویشي.
دا چې د جنوا کانفرنس د افغانانو او دولت لپاره څه پیغام لري د تحلیل لپاره دا شیبه له کابله د اقتصادي او مالی چارو کتونکي وحید الله غازی خیل سټډیو سره وصل شوی. غازی خیل سپ ستړي مشي په پایل کې کوي چې د جنوا کانفرنس لڅ ارزښتونو برخمن دی.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته ښه دا خو اول ځل نه دی چې دغه کانفرنس کیږي. دا هر کال کیږي، پخوا هم دا شوی دی، دا اول ځل نه دی. ولې دا کانفرنس د نورو کلونو په پرتله باندې متفاوت دی؟ تفاوت په دې کې دی چې طالبانو سره نړیوالې ټولنې په دې ارتباط باندې خبرې کړې دي او بل شرطونه ایښي دي. مخکې له دې چې کانفرنس بهر شي لس شرطه ایښي دي. افغان حکومت دغه شرطونو تقریبا هرکلی کړی دی او افغان حکومت به له دغې چانس نه ګټه واخلي. د اوربند مسله ډېره جدي دوی نیولې ده طالبانو سره، دا به دوی مطرح کړي. بل د فساد په ضد باندې کومه اداره چې دوی نوې جوړه کړې ده دا به ورته ووایي. دې نه مخکې دوی څه کسان لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي ولې تحقیق لپاره تللي نه دي. نو پیغام خو دا دی د نړیوالې ټولنې چې هغوی په نورې مرستې افغان حکومت ته چې ورکوي دا به په شرایطو باندې وي. دا به څلور کلنې نه وي، دا به یو کلنې وي. شرایط یې هم ډېر سخت دي. نو دا هغه نورې مرستې غوندې نه دي چې بې قید و شرطه به ورکول کېدلې او څنګه چې افغان حکومت نړیوالې ټولنې موساتو لخوا څنګه مصرفولې دا مرستې مشروطې دي.
بلې، ولې فکر کوي دغه د مرستو موده یو کال تر لاندې شوه؟ پخوا په داسې کنفرانسونو کې تر ډېره اوږدمهاله ژمنې کېدلې. فکر کوي نړیواله ټولنه کورونا وبا ځپلې د مرستې نه لري او کنه په افغان دولت باندې اعتبار یو څه کم شوی؟
نه، هلته د سولې خبرې روانې دي او کېدای شي د سولې توافق دې نتیجې ته ورسیږي چې یو بل اداره رامنځته شي. نو چې بیا بله اداره رامنځته کېږي نړیواله ټولنه غواړي چې له هغو سره بیا خپلې مرستې ډېرې اعلان کړي. زه یوازنۍ علت دوهې پروسه بولم چې د دوهې پروسه انشاءالله په کامیابېدو ده او دوی ډېره تمه هغې ته لري چې له نوې ادارې سره بیا ډېرې مرستې اعلان کړي، نه له دې حکومت سره. ځکه دا حکومت چې کومې ژمنې له نړیوالې ټولنې سره کړې وي متاسفانه هغه یې پوره نه کړي. فساد فوق العاده زیات شو، حکومتداري خرابه شوه، امنیت خراب شو، اقتصاد خراب شو، سرمایه ګزار فرار وکړ له افغانستان نه، د خلکو باور په حکومت باندې کم شو. نو دا علتونه هم دي. ولې ډېرې علت یې د دوهې پروسه ده چې نوې ادارې رامنځته کول او د هغوی سره بیا د مرستو اعلانول دي.
بله، غازی خیل صاحب، د افغانستان په اړه باندې تاسو مخکې اشاره وکړه چې څو ځله داسې کانفرنسونه جوړیږي. له دې وړاندې د ناټو کلنۍ غونډه وه، دغسې مرستې پکې ژمنه شوې وې. دا ځل د جنوا چې دا هم تقریبا عادي هر کال ترسره کیږي یا په څو کلونو کې یو ځل، د جنوا د کانفرنس مرستې او د ناټو چې تر ډېره یو پوځي سازمان دی د هغو مرستې څه توپیر سره لري؟
بدون شکه دا خو په ملکی برخه کې ډېرې دي، په ښه حکومتوالۍ کې ډېرې دي، په سولې پروسه کې دي، د بیا رغونې په پروسه کې دي. د ناټو مرستې خو نظامي دي، ته ډېرې دغه شوي دي، بیلې شوي دي او په نظامي برخه کې مرسته کوي. په نظامي برخه کې په مرستو کې کم کموالی نه دی راغلی متاسفانه، هغه به جریان لري. موږ ډېره هیله دا ده چې په نظامي برخه کې ډېر کومک ونه شي ولې په ملکي برخه کې ډېر کومک وشي. ځکه که د افغانستان دغه مرستې موږ اوس هم ډېر هیله مند دي افغانان دي چې دغه مرستې ډېرې وشي. ځکه که دا ونه شي دا د افغانانو ژوند زیانمنوي او دلته تاسو پوهېږئ چې د 80% خلک د فقر لاندې ژوند کوي. نو د ناټو مرستې هغه خو به جریان لري، ځکه چې هغه دلته ترهګري تر څو پورې وي، القاعده وي، داعش وي، نورې ترهګري ډلې وي، د هغوی مرستې او هغه کانفرنسونه به ادامه لري. اوس هم تاسو که وګورئ امریکا او ناټو دوه لیدلوري د افغانستان لپاره لري. ناټو په دې عقیده ده چې له افغانستان نه باید دغسې په فوري شکل باندې امریکایي ځواکونه ځکه ونوځي چې تر اوسه پورې القاعده، داعش، نورې ترهګري ډلې تهدید دی اروپا ته. ولې امریکا په فوري شکل باندې له افغانستان څخه وځي؟ د دوی دواړو ترمنځ نظر اختلاف لا هم په ځای باندې دی. سرنګ چې د امریکا خارجه وزیر اروپا ته سفر وکړ خو قانع نه شو کړلی. دا خلک ځکه اروپا ډېره تهدیدېږي د تروریزم نه نسبت امریکې ته. نو هغه مرستې او دا مرستې هغه په پوځي برخه کې ډېرې دي او دا په ملکي برخه کې ډېرې دي، په ښه حکومتوالۍ کې ډېرې دي. فرق یې دا دی،
افغان حکومت دغه د لاسو شرطونو هرکلی کړی دی چې په دو کې عمده هغه د ښې حکومتوالۍ او له فساد سره د مبارزې مرستې دي. خو څه چې له تحلیل نه ښکاري او څه چې تاسو هم وویل، په افغانستان کې وضعیت برعکس خراب شوی. اقتصادي وضعیت، اداري فساد، که څه هم حکومت هڅې کړي خو لا هم پر خپل ځای پاتې دی. حکومت به څومره وکولی شي چې په دې کانفرنس کې د نړیوالو باور ځان ته جلب کړي او بلاخره دغه لاسته راوړنې دوی ته وښيي او په دوی باندې ومني؟ فکر کوي داسې یو وړتیا یا داسې لاسته راوړنې شته چې حساب پرې وشي؟
نه حکومت خو که څو کې دوی خو به ډیر دا وایي حکومت سبا ته ورځ جمهورم دا وایي نن به دوی کم تخنیکی ټیم چې تل لري خارجه وزیر یا مالی وزیر دوی هم چې تللی دی هلته دوی به ډیر کوشش وکړي چې ډونران قانع کړي ولې له پخوانه ډونرانو تصمیم نیول دی چې په کومه برخه کې پیسې ورکړي ځکه دې نه مخکې دوی مجلسونه سره کړي وو او دا شرطونه سره کېښودل چې په دغه شرطونو به دا پیسې ورته ورکوي افغان حکومت به ډیر وایي په شعار باندې ووایي د کاغذ له مخې چې جنگ ډیر زیات دی جنگ شدت موندلی دی موږ د دې اوربند هرکلی کوو ولې زموږ د مقابل لوری چې طالب دی هغه اوربند ته متحد نه دی دوی به ډیر اپړه پر طالب باندې ور واچوي بل به د کمیسون یادونه وکړي چې دې نه مخکې مونږ کمیسون جوړ کړی دا دی نوی کمیسون هم جوړ کړ د مالی وزارت یا د نورو اداراتو معینان یا وزیران دې نه مخکې مالی ته مونږ معرفي کړي دي خو هغوی خو تحقیق ته نه دي تللي ولې په کاغذ باندې به دوی وایي چې مونږ دونه وزیران دونه والیان نا بودیجه وهلې وای کړي نو دا خلک دا خبرې به دوی وکړي د کی حکومت ولې به بدون شک دوی وای څو کمپنۍ سره چې قرارداد کړل دا به وای نو د سیم مهمه لاسراوړنی باندې او دنیا خو تسلیم نه نیولې څونه کومک ول افغان حکومت سره کوي
bale کور مو ودان له کابل د اقتصادي چارو کتونکو وحید الله غازی خیل و چې پر جنوا کانفرنس او د افغانانو لپاره د دغه کانفرنس پر ارزښت خبرې کولې
تاسو لا پیغامونو
زمانوم جنغه صالح ده د ننګرهار اوسیدونکو مأموګ د جنیوا کانفرنس ته هیلمند یو چې په دغه کانفرنس کې کوم شمنی یا کوم برستي د افغان حکومت سره کېږي دا ځل به هغه کړو مرستونه نړیواله ټولنه او بهرنیان په سم ډول سره نه وکړي ځکه که په تیر کې منجمن شو یو دا غینې ځنی برخه افغان حکومت ته په واکه ورکړ شو یا مرستي هغه تر ډیره په سم ډول مصرف نه شولې بنیادی کارونه پیونه شول او افغانان لا هم چې کله مخ کې و دا غي نه زیات د فقر او بيوزلي سره مخ دي
فرید احمد تسکینیم د پکتیا ولایت یو تنوسیدون کئ په کار داده چې د افغانستان حکومت د خپل تیرو تجربو نه په استفاده باید د دغه مرستو د جلبولو او همدارول د دغه مرستو په صحیح معنی لګول سره یو داسي برنامه پلان او ستراتیژي ولري چې له خوا د فساد پر وړاندې مبارزه ګټوره تمام شي او لبل خو د افغانستان د ولسونو پروزمره ژوند کې بدلون راشي
نو مې خسان صدت د خوشت ولایت اوسیدون کې دا چې په تیرو شلو کلونو کې په میلیارډونه ډالر افغانستان ته راغل خلا هم د روغتیا خوانې او په عموم کې د افغانستان د خلکو اقتصادي سیاسي او همداشان روغتیایي وضعیت د دې په ځای چې مخ په پورته لاړ شي ښکته روان دی تیرې مرستې د اداري فساد پراخو موثرې نه دي تمامې شوې دي
قهار کټوازیم جنیوا کانفرنس او پټوله کې د افغانستان په اړه د دې کانفرنس له خوا اعلانیدونکې مرستې خورا مهمې دي یاد مرستې هغه وخت افغانانو په عادي ژوند مثبت تاثیر درلودلی شي چې د نړیوالو له خوا شوې مرستې سمې مدیریت شي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوس هم راځو یوې بلې کورنۍ موضوع ته د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو تر لس ورځو زیات وخت واوښت خو لا هم په دې برخه کې د حکومتي ادارو څېړنې کومې پایلې ته نه دي رسېدلي په هلمند کې د الیاس دایی هم مسله کې خبریالان او ملګري اندېښمن دي او د دایی د وژونکو موندل او محاکمه غواړي په اړه یې پام وکړئ د اجمل اند راپورته
سپینی تکیه په خامک د جوړې شوی غاړې ترڅنګ نیم تخریب شوی پلاستیکي ساعت لس بجې او شپږ دقیقې راشي دلته پراته ټول توکي سوځېدلی او د مرمۍ او چاودنو
لامل د نومبر د میاشتې په دولسمه نیټه د هلمند حالاتو د انزورونکي غږ د تل لپاره خاموش شو دا ساتي رډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی کورنۍ او همکاران لا هم نه پوهیږي چې هغه چا اول واژه په هلمند کې خبریالان او مدني فعالان د حکومت لخوا د الیاس دایی د وژل کېدو په قضیه کې د جدي او شفافو څېړنو پایلې ته پته مدي حیات الله داوري په هلمند کې د ملي رادیو ټلویزیون مسول دی
دولت بیا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو د شهادت د هغوی د ترور نه قضیه په جدي توګه باندې وڅېړي یوازې دې داسې نه پرېږدي لکه همیشه چې کمیسیونونه جوړ شوي دي، د پلټونو پلاوي جوړ شوي دي، او بیا وروسته هغې ته جانه ده معلوم شوي.
عبدالسلام زاهد د بست سیمه ایز راډیو مشر په دې اړه وایي،
هر چا سره دا پوښتنه پیدا کېږي چې ولې که خبریال دی که داسې نور کسان دي چې مثلا دوی وژل کېږي د نامعلومو کسانو لخوا او قضیه نه څېړل کېږي.
یو شمیر هلمند میشتي خبریالان وایي په افغانستان کې کشفي او عدلي ارګانونه په هغه معیار نه دي چې موږ د یوې قضیې د خوب لټلو تمه ترې ولرلی شو. د بست راډیو د خپرونو مدیر احمد شاه پاڅون،
یوازې تر دې پورې محدودېږي چې پلټنې روانې دي، نور بیا آثار ورک شي په خپل وخت باندې، هیڅوک د هغه جواب وی نه، هیڅوک د هغه پوښتنې کول وانه نه. زما ګمان دا دی چې لوی عامل یې د فساد شتون دی. یوه ډېره پیچلې پروسه د عدلي او کشفي ارګانونو ده، دا هم د دې لامل سوی دی چې اکثره دوسیې چې دي، اکثره قضیې هغه تر خاورو دوړې لاندې هیرې سي.
خو هلمندي ژورنالیستان وایي دوی به د ګواښونو او خطرونو سربېره خپل کار ته چې د هلمند خلکو ته د معلوماتو رسول دي دوام ورکړي. نعمت الله همت د غږ راډیو د خبرونو مسول،
خو خبریالان د رزق کلک دي، د خبریالانو اراده کلک ده چې پر دې لار به ځي، د خپل غریب ولس غږ به راپورته کوي.
الیاس تایل په لشکرګاه ښار کې هغه مهال د په موټر پورې د یو نخلول شوي ماین چاودنه کې ووژل شو چې له کوره کار ته روان و. د نوموړي تر مرګ څو ورځې مخکې په کابل کې د تولونی اوسپخانې خبریال یما سیاوش هم په ورته چاودنه کې وژل شوی و. تر اوسه هیچا د دې وژنو پر غاړه نه ده اخیستي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین وایي د دې وژنو د قضیو په اړه څېړنې دوام لري او هڅه کوي عاملین یې پیدا کړي. د هلمند د والی ویان دومر ځواک هم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د الیاس تایی د قتل په اړه د دوی څېړنې روانې دي.
د لپاره چې باید هغه څوک چې په واقعیت سره په دې برخه کې مجرم وي او هغه څوک چې په دې کې لاس لري، هغه چاته باید کشفي او استخباراتي ارګانونه ودرېږي ورسیږي. نو بینان په دې باندې کار روان دی او په دې برخه کې قضیه سرته داخل شوي دي ټول ارګانونه، او په دې باندې کار کوي او په واقعي ډول باندې په دې کار کوي.
طالبانو هم د الیا استایی د وژل کېدو په اړه په لومړني عکس العمل کې ژمنه کړې و چې د دې وژنې په اړه به څېړنې کوي. د خبریالانو د ملاتړ ادارې وایي د وژل شو افغان خبریالانو په قضیو کې تر اوسه حکومت ډیر کم توانېدلی هغه کسان عدالت ته راکاږي چې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي عاملین دي. د الیا استایی همکاران او د کورنۍ غړي اندېښنه لري چې ورځې، اونۍ، میاشتې او کلونه به واوړي خو د الیا استایی وژونکي به څرګند نه شي او د وخت په تېرېدو به د هلمند دا رسا خاموشه شوی غږ
وړاندې خپل شرایط او غوښتنې ترتیبوي. خو د دې روان جنګ تر ټولو لویه ډله عام خلک دي چې نه یې غوښتل خو په یوه نه بله لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته اوښکې تویوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم دا چې نړیوال ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري نوریاس نوري ته غوښ شي.
نن به د سویس جنیوا ښار له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د لوی دوه ورځني کنفرانس کوربه وي. په دې کنفرانس کې به د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو مرستندویو سازمانونو شاوخوا اویا وزیران او استازي د کورونا د خپرې شوي وبا له امله تر ډیره په انلاین بڼه ګډون وکړي. نیویارک میشت د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یو مطلب کې له نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو په برخه کې لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دغه مطلب کې چې په خپل ویبپاڼه کې خبر کړی لیکي، د افغانستان بهرني مرستندویان باید د ښوونې، روغتیا، په تیر بیا د نجونو او ښځو او د خپلواکو رسنیو مالي تمویل ته لومړیتوب ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي دغه کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې په دې هیواد کې روانو شخړو او د کورونا خپرې شوي وبا بشري وضعیت نور هم خراب کړی دی. د بشري حقوقو د دې نړیوالې ډلې په لیکنه تمه کیږي چې مرستندویان به دا ځل له افغانستان سره د کمو مرستو ژمنې وکړي او د هغو لپاره هم د افغانستان حکومت ته په تېره بیا د فساد د له منځه وړلو لپاره شرطونه ایښي او که سم عملي نه کړي ښایي ورته ګرانه وي چې د قانوني پروژو لپاره مالي مرستې ترلاسه کړي. واشنگټن ایگزامینر ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستۍ پریکړې ته پام اړولی او لیکي په اروپا کې د ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جیم ستاوردس وایي د ولسمشر ترامپ دغې پریکړې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کموي او د القاعده د بیرته راګرځېدو د مخنیوي لپاره هدف کمزوری کوي د ناتو متحدان ناهیلي کړي دي. هغه له دې ورځپاڼې سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وروسته له هغې چې ترامپ اعلان کړه چې د را روان 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې 2500 سرتیري پرېږدي، د له جګپوړو چارواکو او د ناتو له ملکي مشرانو سره خبرې وکړي او دوی دغه پریکړې نهیلي کړي دي. د دغه پریکړې له مخې چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر تېره اونۍ د سیشن بې پورې اعلان کړه 2000 امریکایي سرتیري له افغانستانه ایستل کیږي، په اوس وخت کې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 دی. په اروپا کې د ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جیم ستاوردس واشنگټن ایگزامینر ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه نه پر ستراتیژیکو او نه پر تکتیکي دلایلو شوې، بلکې شرایط هم پکې له پامه غورځول شوي دي. هغه زیاته کړه دغه پریکړه نه نظامي، نه ډیپلوماتیک او نه هم سیاسي معنی لري. هغه ویلي ګمان نه کوي چې د ځواکونو د شمیر په کمیدا سره به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د ماموریت د ترهګرۍ پر ضد ترسره کیدونکو عملیاتو او د سولې لپاره پر ژمنو د طالبانو د پاتې کیدو لپاره د فشار راوستو هدفونه ترلاسه کړی شي.
په پکتیا کې د سویل ختیځ زون د 15 ولایتونو دنیا عالمانو او قومي مخورو د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپورت.
د سویل ختیځ زون د 15 ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او غزنی ولایتونو دینی عالمانو، قومي مخورو او مدني فعالانو د ویغوند لاري د جګړې لخکیل خواو د اوربند غوښتنه وکړه. د یک شنبه په ورځ د سولې او اوربند په پلوي یادغونډه چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړه شوې وه، ویناوالو یې وویل په قطر کې دواړه مذاکراتي ټیمونه دي د ولس هیلو ته په کتو د یو بل پر وړاندې انعطاف او نرمښت وښيي. د غزنی یو تن دینی عالم مولوي محمد اسماعیل روحاني غونډې ته په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ورور وژنې د بندېدو او اوربند غوښتنه وکړه.
نور د مسلمان په وینو تویونو کې د جنت او جحرو خوبونه موینه او زر تر زره سرتاسري تلفاتې اوربند اعلان کړي او د سولې د مذاکراتو دفاره قران او سنت تی اساس په توګه ومني.
د پکتیا د علماء او شورا رئیس قاری خواجهدین حق بیان بیا غونډه ته په خپلو خبرې کې ویل چې د جګړې لزیانه د دې هواد یو قشر هم خوندې نه دی پاتې.
ټول سنده مې زما ملت زما دی ولست رسی کنه رسیدي جنگ کې زما د تجارت تمام زما د متنیم نقصان زما اسلامي تعلیمي اساسات ډړې وړې کیږي تر څو به د ملت
په دې غونډه کې د 15 واړو ولایتونو یو شمیر قومي مخورو او مدني فعالانو هم ګډون کړی و. مدني فعال محمد دین ول په دوحه کې د دواړو مذاکراتي ټیمونه د ګټو او دلایلو پر ځای د ولس هیلو ته لومړیتوب ورکړي.
موږ استازي چې په دوحه کې ناست دي له طالبانو څخه له حکومت څخه جدا غوښتنه کوو چې د دې په ځای چې دوی دلایل وویلي وسایل دې ولټوي، قربانی دې ورکړي، انعطاف دې وکړي او دې ته د حل لارې چارې پیدا کړي تر څو چې دغه زیری افغانانو ته راوړي.
د لوګر یو مدني فعال ګل سید په قطر کې د دواړو مذاکراتي ټیمونو غوښتنه کوي چې د خپل هیواد روانې کشالې ته حل لاره پیدا کړي.
په قطر کې په دوحه کې چې سره ناست دي د دوی نه مغوښتنه ده چې دواړه طرف افغانانو سره دا مشکل سره حل کړي چې په افغانستان کې سوله راشي، دواړه طرف مسلمانان ورونه افغانان سره وژل کیږي. مغوښتنه مده ده چې تاسو سره جوړ شي چې تر څو په افغانستان کې دایمي صلح، دایمي امنیت راشي.
مدني فعال کریم روخانوایی د قطر خبرې باید له ولس نه پټې ونه ساتل شي، بلکې نتیجې وخت په وخت افغانانو سره شریکی شي.
باید سول راشي، نور زنګ کرا نشي. هدف هم دا دی چې باید د سولې لپاره وار په وار ګامونه واخیستل شي. هغه خبرې چې په قطر کې روان دي باید نتیجه زر تر زره ولس ته راوځي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په دوحه کې خبرې پیل شوې. د سویل ختیځ ولایتونو دینی عالمان او اوسیدونکي داسې مهال طالبانو او حکومت د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې قطر کې د سولې یاد دوه اړخیزي خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخې دي او رستربلې جګړو او ناامنیو زور اخیستی.
عبدالحمید حمیدی له پکتیا نه خپل اس ام اس کې لیکلی وای د جنوا کانفرنس مرستې باید وڅارل شي. بل همکار مو اوریدونکو مو عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلی وای کندهار کې همداشي باران وریږي، محصلین پانتون ته په تک کې ستونزه لري. عبدالغفور له کندهار لیکلی وای جنوا کې د افغان ولسمشر ګډون ګټور دی. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکلی وای له امکاناتو او امنیتي ځواکونو سره سره څنګه له چاودیدونکو توکو ډک موټر ښار ته ننوځي. لدیس را دغه خبری مجله دویمه دغه خبری خبرونه دویمه نیمایی ته ورسیدو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې په مکړې د خبرونو لنډیسته. نن د سویس په جنوا کې د سولې، هوساینې او ځان بسیاینې تر عنوان لاندې د افغانستان لپاره دوه ورځنی کنفرانس پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه عملی شي، سیمه کې به د سولې او پرمختګ زمینه برابره شي. دغه هوکړه څو ورځې وړاندې کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال دواړو هیوادونو لاسلیک کړی ده. افغان فلم وایي چې د کابل ځینې سینماګانې او تالارونه دا ورځې د لاجوارد ملي جشنوارې د فلمونو په خپرولو بوختې دي. دغه جشنواره تازه پیل شوې او لس ورځې دوام کوي. د بلاروس د بشري حقونو د څار یو بنسټ ویلي چې پرون څه باندې 200 مظاهرچیان په منسک ښار کې نیول شوي دي. تمه ده چې سبا د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د خپلې کابینې یو شمیر وزیران اعلان کړي. دا خبره پرون د بایدن ستر سلاکار ران کلین کړې ده. او مقداد فیصل د سوریې د بهرنیو چارو وزیر شو. مقداد چې با تجربه ډیپلومات بلل شوی د ولید المعلم ځای نیولی دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د اف ام په منځنۍ 1290 او اف ام 3.5 په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونې لري. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته راشو، یوه نړیواله موضوع راخلو. د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو د مشرانو دوه ورځنۍ سرمشریزه تیره شپه د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده. په دې سرمشریزه کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب په آنلاین بڼه ترسره شوه، د جی شل مشرانو ژمنه وکړه چې د کورونا واکسین ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې به هیڅ راز هڅې ونه سپموي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل سرمشریزه د کرونا د واکسین د عادلانه ویش لپاره د کلکو هڅو په ژمنو پای ته ورسېده. دغه سرمشریزه د تیرو کلونو په نسبت ځکه متفاوته وه چې په آنلاین بڼه روانه وه او د جی شل هیوادونو مشران ورته له خپلو هیوادونو غږېدل. د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو زیانونو، زیانمنو سره د مرستې او د کرونا د واکسین د عادلانه ویش ټینګار د جی شل د سګنۍ سرمشریزې تودې موضوعګانې وې. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز وویل جی شل هیوادونو له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ډېرې هڅې وکړې. موږ وتوانېدو د همکارۍ روحیه چې تل د جی شل هیوادونو د بریا بنسټ جوړوي راژوندی کړو. تر بل هر وخت زیات دې همکارۍ ته اړتیا وه څو د وبا له عواقبو سره مبارزه وکړو او د نړۍ د اوسیدونکو لپاره هوسا راتلونکي جوړه کړو. موږ سږ کال ډېر څه ترلاسه کړل. خپل تعهدات مو د خلکو د ژوند، کاروبار او تر ټولو زیانمنونکو د ساتنې په هدف د هغو ننګونو په وړاندې په درېدو سره سرته ورسول چې د کرونا ویروس له امله راپورته شوي. د جی شل هیوادونو د سرمشریزې په اعلامیه کې راغلي چې دغو هیوادونو د کرونا د واکسین د جوړولو لپاره ټولې اړتیا وړ مالي سرچینې بسیج کړي او په ټولو نړۍ کې د واکسین د عادلانه ویش لپاره هیڅ هڅه نه سپموي. که له یوې خوا د نړۍ شتمن هیوادونه د کرونا د واکسین د جوړولو هوډ لري، له بلې خوا شننونکي ګواښ کوي چې بېوزله هیوادونه ښایي د کرونا د واکسین د پیرلو لپاره د میلیاردونو ډالرو د ورکړې توان ونه لري. د جی شل سرمشریزې ته د اروپا ځینو مشرانو له هغې ډلې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم وغږېدل. اغلې مرکل وویل له کرونا سره باید نړیوال په ګډه مبارزه وکړي او ارزي چې په دې لار کې هڅې دوه برابره شي. که څه هم د جی شل ډلې د سرمشریزې په پای اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې له کرونا سره د مبارزې لپاره څومره پیسې لګوي، خو له دې ډلې دا تمه کیږي چې د کرونا واکسین ته د ټولو د لاسرسي په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو خلا ډکه کړي. په نږدې یو کال کې چې کرونا وبا خپره شوې، د نړۍ څه باندې 8.5 میلیونه وګړي په دې ویروس اخته شوي او له ډلې نږدې 1.4 میلیونه کسان مړه شوي دي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشم دې کې روان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ ځلونه پکې ورکړي
د انصاف په لټه کې د خبرونه درنوریدونکو سلامونه ستړي مسي زه فیروزه عزیزی مو په دې خبرونه کې قربانایم په دې خبرونه کې مو په ننګرهار ولایت کې د آریانا پونوم د لوړو زده کړو یوې خصوصي مؤسسې محصل ستونزې څېړل دي دا چې عبدالقهار څه شکایتونه لري او ولی وغوښتل په دې خبرونه کې غاک خبرسي لده به واورو
عبدالقهار هم د عبدالجبار د لغمان اصلي اوسیدونکو او په ننګرهار ولایت کې د آریانا پانتون د ټپ پونځي محصول ما
څنګه څه شي دا اوس
زمنګ مشکل لا دی وروره چې موږ په 1015 نه دی کې د کانکور د لارې چې د آریانا پانتون واغې ست کامیاب شوم او ما غوښتل چې په شپږم سمستر کې چې د آریانا پانتون نه تبدیلی وکم روخان پانتون ته د فورمې د اصل پر لار مزارت ته فورمه مې واغې ست دلته مې د روخان پانتون سره موافقه وکړه چې فورمه په مراحل اخلاص او ته مزارت تا اوس پار وزارت کې مونږه تاریخ ورکه چې لاس راځي ورس تراشي خپل دا فورم وېته او پر روخان خپل زده کړو ته ادامه ورکړي نو مونږ چې کله فورم د پاره لاړو نو زما غ نور ملګریم چې را سره او هغه ته فورم ورک نو ما تا کوم مامور چې هغه راته وایي چې عبدالقهار جان ته مونږ ته محصل نه او صف تر راځستر نه په وزارت مونږ خپل دا مشکل راوړ پانتون ته چې وروره مونږ خو په وزارت کې تاسو ولې صف کړی نه تاسو رئیس ته مې وویل ما وینم ته نو تاسو صف ته او ما ده دې ته فورم ورنکه ما غ نور ملګری هم څنګه ته ورکه غوس پر روخان کې دي نو دا دویم کال دی چې دو نن په تبا مون غولې چې دا تاسو کار کوم نو یو زره هم دوی مخ کې نه دی تللی
مسلین باید وزارت سره راجستر شي
حتمان باید راجستر وکړي چې وزارت سره راجستر نه نو محصل نه وي
تبدیلی علت څه دی چې ولې غواړي چې د آریانا نه روخان ته ورسه
د خپل اوس لسم سمستر کې ما غوښتل چې شپږم سمستر کې تبدیلی وکړم دو وروره عملی درس مونږ دیخي د سره لرونه چې باید ما ته باندې محصلین عملی درس د پاره شفاخانه ته یو کلینیک ته لاشي لابراتوار نه لرو مونږ د دغه وجه نه ما غوښتل چې روخان ته لاشم روخان خپل تدریسي روختون هم لري دوی دیخي شفاخانه نه لري او کلری هم هیڅ مریض نه لري او محصل ورته نه وړي نو روخان ته د پاره تبدیلی کو چې هغه پورته منزلونو کې درسي سنفونه دی ولاندې دغه شفاخانه ما د پاره غوښتل چې تبدیلی وکم د آریانا نه روخان ته
یوازې ستا نوم په وزارت کې ثبت نه وکړ د نور هم
نور ملګری مې د ما خپل هم سمفیده د عرفان الله ولد ځن لابرین په نوم د دیم صف نه دی او د زموږ هم دوره د نور الکان د عمران په نوم دی دین محمد په نوم دی او رفیق په نوم دی نو دا دویم کال دی چې دوه موږ نن په سبا غولی او زموږ دوه سمستر لپاره چې موږ فارغ شو نو او زموږ نوم په وزارت کې نشته پلان ما ورې ته موږ دغه څه مشکل لرو هغه ژمه ما خپل پلان مې وړ ځان سره هغه نور مثلا زه خو الرجي لرم زکام مې او ژمه کې ونشم تلای کابل ته نو چې وړ غم دا کار کوم اوس ته دا چې ته مشکل لري وړي کې دا دویم کال دی نو دوه وی چې موږ کو په یو زاره څه ده چې نو د دوی نو وزاره ته پوره تللی دي اقلا هیڅ هغه موږ مشکل په حال کې به کوشش نه کوي
د نور مسلون نور مسلون راجستر دی او تاسو شپک تنه نه دی
نو خپل وروره په دې پوي شو چې موږ تبدیلی کو د خپل د صف راجستر نور مسلون هم په مان د پونتون کې شته چې د ځان خبر نه دی تا یا دوه راجستر دی کنه نو دا راجستر په دې معلومه کې چې تبدیلی فورم واخلې او بل پونتون ته لاړ شي نو کا تبدیلی فورم به ته درک ته به راجستر وزارت کې او که موږ غوند به ته رات کړی چې دلته تبدیلی فورم ورنه کو نو وي موږ ته راجستر نه زموږ محصل نه وزارت تحصیلات علی موږ ته وي د خپل مثلا خبر نه ما ته دلی نه وکړ شاید 240 سنه درته را کړای وي اول ته چې فارغ شي اوس موږ خبر شو څلور د حقوق پوهنځي محصلین دي فارغ دي دوی سره فارغ محصلین دي دوی ته وزارت اسناد نه ورکوي ما سره محصل نه
نو تاسو غوښتنه څه ده
زما غوښتنه دا ده چې موږ د مشکل درسه د پاره موږ تاسو ته زنګ وه چې د وزارت دا کم چارواکی دی او زمونږ د پانتون کنه دا زمونږ د مشکل حال دا زمونږ ګنا نه ده ما سم ستروار په سم وار کړای دی حاضرې مې وار کړای زما نه تای جم سم ستروار وزارت ته تللې دي دا ټول اسناد ما سره شته په کور کې مو په پانتون کې اوس چې موږ رئیس ته وای دا زمونږ قلمي صحوا ده او وزارت ته هیڅ خپل دا مشکل زمونږ نه دی وړاندې کړای چې څنګه کیږي او څنګه نه کیږي موږ وختنه دا ده چې زمونږ دغه مشکل د وزارت تحصیلات علی سره شریک شو چې د پوهنتون چارواک سره چې آیا زمونږ دا کار شونی ده چې وشي که نه. غلطي زمونږ نه ده، غلطي د اریانا پوهنتون د ادارې ده.
په پروګرام کې مو د بریالي په نوم د یو کس چې د اریانا مؤسسې اداري برخې یو مسؤول دی خبرې هم راخیستې دي.
د دوی خو مشکل هماغه د اول نه دی، په کلمي غلطي شوې ده، اندراج کې نمونه نه دی لاړه، کمپیوټري غلطي شوې ده. دا تنه د یو پوهنتون مشکل نه دی، دا د ننګرهار کې تک د شپږو پوهنتونونو مشکل دی. د دې لپاره وزارت تحصیلات علي او حیات موظف کړی دی، نو موږ دا غایت راتک ته منتظر یو تر څو هغوی راشي دلته پوهنتون کې دا ټوله وڅېړي، بعد د هغې نه به هغوی ځي تصمیم. اسنادو کې مکمل دلته شته دی، دلته زمونږ سره مکمل شته دی، په اندراج کې، په ازرے کې، په سیمستر وار، ټولو نه مهم سیمستر وار دی چې سیمستر په سیمستر نتایج دي، پنځه میاشتې سیمستر وي، آخر د سیمستر کې نتایج جوړ شي وزارت تحصیلات علي ته لیږل کېږي. لس سیمستره دا پنځه کاله مکمل د دوی نمونه لیږل شوي دي. وزارت مشکل دی چې هغوی دغه مشکل دغه یو یو نیم کال کېږي چې دغسې دا مشکل ټال ته اچولې ده، حل لار ورته نه روباس. موږ خپل څو پیرې مراجعه کړې ده، حیات وزارت ویلې زه حیات را لېږم، یوازې اریانا نه ده، څلور پنځه پوهنتونونه دغه مشکل جلال آباد کې لري، د دوی دپاره یو پنځه کسیز حیات ټاکلې ده، موږ دغه د حیات راتګ ته منتظر یو.
همدارنګه په دې خپرونه کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویاند حمید عبیدی څرګندونې به هم واورو چې دوی په دې اړه څه وایي.
کله چې د دوی د محصلینو یو هر سمستر پای ته رسیږي، د دوی د جدول د نتایج لوړو زده کړو وزارت ته استول کیږي. کله چې دوی تبدیلی غواړي یا اسنادو پسې راځي، د دوی دغه ټول اسناد د جدول د دوی د جدول نتایجو په اساس څېړل کیږي. که چیرې ستونزه نه درلوده، دوی ته وزارت اسناد ته مراحل کوي. دغه عزیزان چې دغه ستونزه لري، موږ سپارښتنه دوی ته داده چې دغه اول خو د پوهنتون سره خبره وکړي او دونه دی غوړي چې ژر ته ژر دغه دوی اسناد وزارت ته واستوي تر څو ته مراحل شي. کچېره دغه ستونزه بیا هم هواره نشوه، د لوړو زده کړو وزارت سره د تماس شي، دلته دی راشي، موږ دغه موضوع تیړو او هڅه کوو چې دغه موږ د محصلینو ستونزه هواره شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د انصاف په لټه کې خبرونه چې د اریانا په نوم د لوړو زده کړو یوې خصوصي مؤسسې محصل چې عبدالقهار نومیږي ستونزې مرخصتي وي. که تاسو په دولتي یا خصوصي ادارو او په خپل سیمو کې له ورته ستونزو سره مخ یاست، نو له موږ سره په دې شمېره 0902-9014 اړیکې نیولای سئ. تر بلې خبرونې د لا پامان.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پتیره بیا د ورکو شو عزیزانو قدرمنو منوالو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله يم چې ستاسو دغه پروګرام د خبرونې وخت رسیدلې او دغه خبرونه نن تاسو ته ما طاهر روشن چمتو کړی دی. د دغه خبرونه په سر کې به بیا هم لمړی د پیداسوی عزیزانو پیغامونه واورو او تر هغه وروسته به بیا ستاسو د روکوسوبو دوستانو او خپلوانو پیغامونه درته وړاندې کړو. بیا هم دغه یادونه کوم چې د پیغام ثبتولو په ترڅ کې همیشه باید لمړی خپل نوم او آدرس او د ټلیفون شمیره او تر هغه وروسته د روکوسوبو یا پیداسوی عزیز نوم، د هغه د خپلوانو نومونه او کوم نشانه ذکر کړئ. کنه نو بیا ستاسو پیغام به نیمګړی وي. نو راځي چې ستاسو د پیدا شوي دوستانو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلامونه د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو در څنګه چناستو، سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. میرویس اخلاقی د هلمند ولایت د اوقاف د ریاست سره تاسو ته غږیږم. د ورکوټو ځان په لیس کې نن مې یو داسې نفر پیدا کړی دی چې خپل نوم نادر شي او د پلان نوم محمود شي. درې ورځې کېږي چې جوکا په ریاست کې د خپل حالت ناست دی، نو که هر څوک شناخته یا په اړه د خپل دوستان ژغ اوري، نو دی زموږ سره په دغو شمېرو اړیکه ونیسي، بیا به دغه نفر ترلاسه کړي. نو زموږ سره په دغو شمېرو اړیکه نیوای سي. پیسې شمېره درته وایم، زما د واټساپ شمېره هم ده 0 300 93 314. یو ځلې بیا تکراروم، 0 300 93 314. او بل شمېره ده 0 80 60 93 214. هر ورځ که د دوه په اړه
معلومات غوښتي نو میرویس اخلاقي د هلمند ولایت د جاکا پر اساس چې مو سره اړیکه ونیسي. وسلام پر احترام.
بله السلام علیکم. دا رادیو کار کوون کو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې احترامات. مونږ یو ماشوم پیدا کړی خوست دلته پیدا کړی، نام یې اسلام الدین دی او د پلار نام یې شرف الدین دی. که چا زوی نو مونږ سره په دې شمېرو اړیکه ونیسي. صفر اووه اته اته څلور 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 اووه نه ته په دغه شمېره دې مونږ سره اړیکه.
سلامونه نیک هیله د ازادي راډیو کارکوونکو ته. د فرید ملکی ما د کابل ولایت دیسا اوسنه. دلته یو کس ده د نبی الله په نامه، د پلار نوم جاجي مولا ده. دی وایي چې زه د خوست یم او د سرقد نوم نجره لنډۍ غوندې ده، او دا هر چا څه کېږي که چا زه ده او چا وراره ده، نو ما ترې په دغه شمېره زنګ ووهي. څه تر اوسه نه وي اویا درې نه وي څلور پنځوس میرے ادھر جا چکا روم سے تر وہ گرینری ہلو پنجو خدا پمام.
بھلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے کریم. کندھار والا تو بڑی والی پروگرام کارٹون کو سلام کے فصل سلام دل کے کندھار والا بڑی ولس والی کی سر جانی محمد نشپیتو یا تندرشپیتو کالو بھائی سبھی تکلیف نہ امالہ مرکز معلومات یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت شماره یو ځلې ده صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت ډېر مینه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زده د ټول کارکونکو او درګو سلام علیکم. په دې د امر سره سلام کران خو خوښ خوشاله زه اختر محمد خادم د راولات ګلستان ولسوالۍ د عربات سیمه څخه او یادی کنه ودا د مور څه مکه په دغه څه مکه چې واسه نه نکاس د داوود په نامه باندې د دې د رښتوا ځان خبرونه کې دغه پیغام لري چې د کذا دوس د مؤمن مسلمان وروږي او د ډیر مسلمانانو درته د مخه د زموږه ټلیفون پر شهره باندې اړیکه کولې چې او بس چې موږ ورو دوه غوښنه کړو چې دغه اکثر مساوات راغو ته پښتنه ولې راغله چې راغو نو نو که مؤمن مسلمان وروږي غواړي چې تاسو کې نو ما دغه شمیره ته د راغو زموږه د شهره لا څه پروا څه پروا یو تلور دوا ات یو نه ټلیفون شمیره ځل بیا هم تکراروم صفر و صفر و یو څلور دوه اته یو نه و. سلام
سلامونه نیکی له ټولو ازادي رادیو کار کوونکو اوریدونکو ته. ټلیفون لیکي تر اغله خدکار دلان دی مل جلال آباد پیغام تب کومه دغه د من په سیمه کې یو ماشین دی جمیل نومې دی او د کندهاري لهجه کوي. نو کدار چاوی تقریبا شپږ یا اووه کاله عمر به وي او نه پوهېږم جلال آباد ښار کې پیدا شوی جمیل نومېږي د پلار نوم سلام اخلي. کدار چاوی نو په دغه شماره دې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه نهه سوه پنځه اویا نهه سوه اویا او بیا یو کښې درته وایم صفر اووه صفر صفر نهه اووه پنځه نهه اووه صفر. نو کدار چاوی او دغه ورته بیا د ما د پهمدغه شماره اړیکه ولي.
قدرمن اوریدونکو دا وه د پیدا شوي عزیزانو رارسېدلي پیغامونه. نو په دې هیله چې ستاسو کوم دوست عزیز او خپلوان په هغه کې شامل وي. اوس به هم راسو د ورکوسو عزیزانو پیغامونه به سره واورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه وکیل احمد نمیزم د هلمند ولایت نه ندالی د ولسوالۍ ته مې زنګ وای دی. زما ورور رتی بسم الله نمیزی اتلس کاله عمر لري. په درې میاشتې کېږي چې له کوره نه درکه شوی د هلمند ولایت نه دالی د ولسوالۍ د نخبات سیمې کار ورور پیدا کړی دی. موږ سره په دوو شمېرو اړیکې ونیسي صفر اووه صفر اووه درې څلور څلور یو نه اته یو ځل بیا دا اړیکه نه ته وایم پر و چې پر و درې چلو چلو یو نه اته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سلامونه اونې کې هله زړه ریډیو خوشاله کاران ته زړه ریډیو ته خبر من اوریدم چې خیر هم خبر پر دې چې کنه هر حالت څخه د پیغام پرځنه اورو کورونه خبرونه تاسو نور دوستان ته خیر مشم ورته چلو ورځې نن یې سلاره مورز ده تعین منې کو چاه کې نن یې جانان به ستر لسکا له عمر لري چې زرنګ خالیا خو سي تور خو سي تور بوچې بخښه دي لسکر دي هر مسلمان زور ته هر افغان څوک پاتې کبلې په شهر کې داخلي بل ځای پاتې ما پر نامه باندې تایید کې ماکسونه پورته کړی دی غفار پر دې په پښتو باندې تاسو سره چې تاسو اکسسران تاسو هم وویلئ هر مسلمان زور ته پاتې د اعلی درجه لپاره مصر کې دغه شمه راځي چې ونسي پر اوسه جنوري اتاش شمه زلګات کاروم
السلام علیکم زانی رحم احمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکاګو د کلی څخه موږ یو د اکاز دی چې نامه د علاوه جمعي د جمالی اکاز دی تقریبا د دوه کال کېږي چې د خپل کور نه راکه دی هر مسلمان ورور کې فجاره معلومات لري موږ د ټلیفون شمیرې وښیو صفر اویا شپږشپېته نه اتیا اته سوه درې اتیا شمېره یو ځل بیا صفر اویا شپږشپېته نه اتیا اته سوه درې اتیا. وسلام. السلام علیکم. زما پیغام دا دی د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ د شهر د کلي اوسېدونکی یم. زما یو د قاضي زما د خونځ په تور زما مشهور دی دوه کاله کېږي د کوره وتلی دي بیا چا نه دي لري چېرې د زما غږ دی په خپل اوي دغه صفر اووه سوه څلور دېرش دوه پنځوس یوولس چې رنګ ووي او که نه وي نو الله ځان سره پیدا کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام کوم او اوریدونکو ته هم سلام کوم. زه ملا عبدالحیات اخوند د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د حاجی ملا عبدالخالق اخوند زی په قوم باندې اسګزی یم او چې په تور بند کې اوسېږي حاجی ملا عبدالخالق اخوند او هغه ته دا پیغام سپتوم چې ماته پر دغه زما پر شمیره باندې چې صفر اووه صفر دوه شپږ څلور صفر څلور شپږ اته باندې زنګ ووهه او زه د هلمند د مرجع ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم او د شپې پر شپږ بجې پنځه دېرش بالا باندې دلته ټلیفونونه عیارېږي او ژر در ژر ما ته زنګ ووهي او هر اورېدونکي چې واده ته نږدې دغه زما خبرې اوري هغه دې ژر در ژره واده ته خبر هم ورکړي چې و ما ته زنګ ووهي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما مدین هم فاریاب ولایت زنګول د المال دبر صالح ما په نامه د خپل امر په فاز وخت په باغلان مرکزی کې په خاطر د کار په چلو جوړې کالو کې څه کوي جوړې ورکو. زما هر مسلمان صبر هر مسلمان سره سګي هر ورور هر زوس قریب سره سګي دا سړي پاک دي ما ته معلومات راکړي په دا سره د زما سره تماس ونی شي او څه د تکلیف مې د انرژي سابو تکلیف هم لري انرژي انا علما د ما سره تماس ونی شي صفر و صفر و درې شپږ څلور و څلور اته یو ځل بیا شماره صفر و صفر و درې شپږ څلور و څلور اته. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو زه اختر محمد خادم د مند ولایت د واشتیر ولسوالۍ د کاریزه قسم استثماری کمپنی وجه ده د دې رډیو پیغام دا ده چې موږ د سیمې څخه یو نایل په نامه یو کس تیافادي تکلیف هم لري د پنځه کار کیر چې د مند ولایت د واشتیر ولسوالۍ د دې سیمې څخه نه درک شوی دی چې د ورور نوم یې څخه دا د کدار مومن مسلمان ورور ته معلومات دي د په اړوند دا چې د دې مسلمانانو د دې له مخې د زما د ټلیفون په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسې چې تقریبا ډېر زره افغانۍ جایزه لري کار مومن مسلمان ورور موږ ته د پاړه باندې معلومات راکړي نو زما د ټلیفون شمېره ده صفر و صفر و یو څلور و دو آتا یو نه تلفن شماره زلگام تکرام سپر و سپر و یو تلور دو آتا یو نه سپر و سو یو سلو دو تلیت آتا سو نلس و سلام
السلام علیکم جمال الدین خوش دی پیدو زلید جاول جان اولاد خبر در سرکو مزمج از آقاز وی پنام دی سا جان ورگ دی دیر شکار کی دی کندوز پر طرف باین سلی و دی خور کر دی خور دی کور سا نا در کسوی دی نو دی اختر آقاز دوی دی دی شن لالا دی باز گول و دی انار گول برور دی دی نادر و دی کادر و دی بادر دی آقاز دوی دی هر چا دی چپا دی پش چمن کی واری و سلی دی پنم آمد محمد غوز دا علاوه کې چې د جان ماما په دا چمن کې دا سړی دی پیو لاک روپی جایزه غوانی لري هر چا ته خاط بو ته معلومات به مهرباني ده مخدز مر سره په تمات کې ما سره په دغه شمیره و سلام په هیت
اور السلام علیکم بجا
ما وروبي ورکري تقریبا سړي کال د چې جام خالق نومیږي د چاچو ول سړي د بنتري د کلی څخه د پلار نه نه سټیا کاری یو وای ما چې نومیږي یو ورور پر ځان نومیږي د پختل او خالق نومیږي دا نه ما خپل لوري نه الله یو سال معلومات دی دا ځا ځان دې مس
د ټلیفون شمیره ده 0 15 0 4 15 21 دا شمیره ده بیا یو لاله بیا وان
بلی السلام علیکم ما د هلمند ولایت په لشکرګاه مرکز نه زنګ ورې دی چې یو 15 کاله در مخ زما ماما د عبدالمنان اخوند په نام دی چې ورک شوی دی هیڅ معلومات نه شته که هر ورور څخه معلومات یې په دغه هډي کې ټلیفون وکړي 0 8 6 4 11 تلیفون شماره یو ځل بیا وایم 0 8 6 4 11 اصلي د بغنی د ولسوالۍ د کنجن د کلی دی داسې پری دی دا رسته داسې دوه درې ځایه ماتم دی هر ورورې معلومات لري په دغه شمېرې درمتفونه وایي السلام علیکم
بله السلام علیکم د کندهار څخه خبرې کوم د کجکی د ولسوالۍ ما نوم یې فضل محمد زما یو اکادي د کندهار د اجاجیز د کلي څخه نو د 15 کاله د مخه د کوره وتلې دي نو دغه نشانه ده نوم یې اصلي قیم دی موږ په تورجان ورته وایي په تندي کې شین خال دی په دغه باره کې عمر یې تقریبا 28-29 کاله عمر یې دی په 15 کاله کې د کندهار د اجاجیز څخه وتلې دي زه وراره یم فضل محمد په دغه باره کې که تاسو موږ ته معلومات راکوئ چې دغه زما د ټلیفون شماره ده 0 8 9 5 4 6 ته پر دغه نمبر باندې بیا زنګ ووئ. سلام
علیکم. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته خپل پیغام پرېږدم. زما محمد محمد یوسف په نامه د مولامیر اکازی دی د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د بلستان اوسېدونکی دی. د مرجې د ستاني د سیمې څخه د حالت کار کوي چې نظر کڅوی دی هر ورور څه په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 8 6 2 8 د ټلیفون شمېره ځل بیا 0 8 6 2 8 6 0.
ګران اوریدونکو، د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. که چیرې مو پاملرنه کړې وي نو زموږ یو دوه دوستانو خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړې، موږ دغه پیغام خپور کړ خو لکه څرنګه چې مې د پروګرام په سر کې وویل دغه پیغام نیمګړی دی او نور اوریدونکي نسي کولای چې ستاسو سره اړیکه ټینګه کړي، نو ځکه دې موضوع ته زیاته پاملرنه وکړي. په دې هیله چې بیا هم خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړي تر بلې خپرونې پورې چې هغه به زما همکار فریبا ظاهر درته وړاندې کړي. زه ستاسو سره خدای پاماني کوم. تاسو ته ښه ژوند او ښه چارې غواړم. ورځ مو نیکمرغه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 02 02 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکه مخمانه
است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio